ستړي مشه شپږ بجې شو سه احمد زیم او تاسو هم ازادي رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب دلر شو خبرونه لرو. پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت کړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پیښوي. د پاکستان رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې واد بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ نن د اکتوبر اتمه په وی خبري ناسته کې هغه دا وی کړي چې ګواکې د بامیانو او کابل پر بریدونو کې ښکېل ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوي وي. هغې زیاته کړه که څه هم طالبان هڅې کوي چې دا ترهګرې ډلې وځپي، خو په خبرې دغو ډلو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. دغلې بلوچ په خبره طالبان د دې پر ځای چې نور ملامت کړي خداده چې د دې ډلې ځپل پیل کړي. کته هم طالبانو د دې پاکستاني چارواکي تازه څرګندونو ته څه خبرګون نه دی خوله، خو د دې وړاندې په ځلونو د پاکستاني چارواکو ورته څرګندونې رد کړې دي او په پاکستان کې نامنی د دې هیواد داخلي مسله بللې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت هوایي چلن وزارت د وا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدید ورختون اټکل کړی دی. د وزارت نن د اکتوبر اتمه پر خپل وی پانی دی وی اعلامیې په خبرول سره ویلي چې د دې ورختون اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي. په لامه کې راغلي چې د ورختونو له کبله د سیلابونو دروتو امکان هم شته. تیرونې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د شدید ورختونو له کبله سیلابونو خلکو ته ځاني زیانونو سربیره فصله او جریبه کرنیزې ځمکې هم ایجاد کړې وي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت وایي په تیرې میاشت کې چې باندې څلور زره جریبه ځمکه چې غصب شوې وه بیرته مسترد کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس پر خپل ایکس پاڼې د دې وزارت د یوه بین پاوله ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا ځمکه یې د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دي ویلي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د غصب د مخنیوي او د غصب شوې ځمکو د بیرته راګرځولو په موخه ځانګړې محکمه مقررات او کمیسیون جوړ کړی و. که څه هم دا معلومه نه ده چې څومره دولتي ځمکې غصب شوي، خو تېر حکومت د خارجه جوړونې وزارت په 2019 کال کې ویلي و چې په ټول هېواد کې څه باندې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده. پاکستانی چارواکو د بلوچستانو یو مخکخ فعاله مهرنګ بلوچ بهر ته سفر راګرځول. د مهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس باندې په ویډیو پیغام کې ویلو چې د امریکا نیویارک ښار ته په یو نړیوال غونډه کې د ګډون په موخه روانه مچې د کراچۍ له ویډګره راګرځول شوې ده. د اسرائیلو پوځ وایي د لبنان د حزب الله ډلې یو جګ پوړی مشر سهیل حسین حسینی یې په پلازمینه بیروت کې په یوه برید کې وژلی دی. د اسرائیلو پوځ د دوشنبې په ورځ په یوه بیان کې ویلو چې حسینی وژل شوی دی، نور جزئیات یې نه دي ورکړل شوي دي. په ځینو راپورونو کې راغلي چې سهیل حسینی له ایرانه حزب الله ته د وسلوالو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤول و. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې هاوري. افغانستان کې د القاعده او داعش ته د امریکا نوې اندېښنې خو ځینې کتونکي په دې نظر دي.
طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پیښ.
د افغانستان په شمېر ولایتونو کې د سکه لمړنۍ واوري ورېدل.
الحمدلله دلته واوره ورېدل ده، پرون شپه ټول خلک خوشحاله دي الحمدلله.
د کندهار اوسیدونکو د تیلو له خرابوالي شکایت لري.
موږ بل نوی موټرسکلان یا ش موټران روان کړی پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د امریکا د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیاوې بیرته ورغولې. جنرال کینت فرانک مکنزی پرون د دوشنبې له وی امریکایي تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه د نه ورکړې بلکې د پریکړه په لوړه کچه شوې وه. د امریکایي پخوانی چارواکي داسې بنده څرګندونه کوي چې په دې روسیې کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه هم په افغانستان کې د داعش او القاعده د پیاوړي کېدو اداوي کړي دي، خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې ده. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ یعنی سینټکام پخوانی قمندان جنرال کینت فرانک مکنزی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړې سوې دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سینټکام قمندان و، پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستانه امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه زیاته کړه.
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې ایا افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې ورته موندل چې بیا منسجم شي او بل اخر د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه خوانی امریکایي چارواکي دا هم وایي چې امریکا د محل په سیمه کې 15 زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې او القاعده شبکې د پیاوړي کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4مه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید د مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یو غوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13مه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یوه میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګ لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوترش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه حملې زیاتې شوې دي. یوازې په تیرې وږي یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قماندانې په خوانی قماندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیاوې بیرته راغولې دي. پر همدې موضوع مې د چارو لشنو کې ښاغلي خلیل احمد تادم څخه پوښتلي چې افغانستان کې د وسله والو ډلو په تړاو د امریکایي قماندان اندېښنې څومره پر ځای دي؟
خبره دا ده چې افغانستان کې د 15 کاله هر څه چې تروریستانو دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي داخلي شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځایه که فعالیت لري هم د دغه ځای لري کې نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پېښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خو دلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص و افراد دلته خیشي کړي دي، دلته ودونه کړي دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تړاو لري، او اکثریت دوی پاسپورتونه مخیستی دی دغه دپاره د دوی ګواښ پر ځای دی. مونتا باید دلته همکاري صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان نه دی، ګوري چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې وو چې په بامیان کې سیلانیان یې ووژله، مثلا پر چینایانو یې حمله وکړه، د روسیې پر سفارت یې حمله وکړه، په دشت برچی کې پر هزارګانو حمله وکړه، حتی د تایکونتي او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفره دا هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نسي کولای چې انکار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل پدې دی چې په اصطلاح ستونی 15 ستون په نظام کې شته چې یو 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 2 ساعت به طالب وي، 2 ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسو ګورئ چې مثلا کابل نور ولایت کې دومره چیک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
بله اوس نادم سه پوښتنه هم دلته پیدا کی چې څنګه ممکن کېدلی شي سره لدې چې هلته تاسو مولې چک پوینټونه ډېر زیات کېدلی سي. امریکا د غندېښنه په دغسې وضعیت کې څنګه ښکار کولی سي چې ګواکې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی یا هلته د وسله والو ډلو لکه د القاعده او د داعش د پیاوړي کېدو خبرې کړې ده؟
خبره یو دا ده خو دغه مسله سیاسي سوی هم دی. دلته د اول قدرتونه رقابتونه په افغانستان کې دي. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نورې وادو ګرځېدلی دی. و ګوره چې طالبان رامنځته شوي که چیرې مثلا د امریکې په قول ونه کې امریکې کولی شي خپل د متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده په نامه دا مسایل راپورته کړي چې دوی وکولی شي پر دوی باندې یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي یا شاید هم وکړي که دوی چیرې خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دوی ته ترسره کوي. اوس وګورئ طالبان ځان روسانو ته نږدې کړي، حتی روسانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې شاید چې طالبان د ټول لیست هم وباسي، اکثرا دغه آسیایي هیوادونه لکه قرغزستان، قزاقستان روسان د ټول لیست یې ایستلي او اکثرا ډیپلوماتیک اړیکې د طالبان سره درکړي دي، حتی سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې دا رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قرباني دي دغه مسایل
متاسفانه. خو سره دي چې افغانان دغه مسایل قرباني شوي دي، خپل امریکا د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې څومره سره همغږي وه؟ دغه تصمیم له امریکا نه څومره په هغه کچه باندې نه ونیول شو چې ټول عواقب دې باید په نظر کې ونیسي که امریکا وزي په افغانستان کې به وضعیت څنګه کېږي؟ د وسله والو ډلو شتون دغه د پیاوړي کېدو په تړاو باندې دغه ملامتیا اوس امریکا په ځان اخیستلی شي چې ګواکې دوی د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو باندې همغږي نه وو؟
ګورئ دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې و، متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی. هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګ سالارانو لخوا به ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولی چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتل چې بالاخره د افغانستان وزي ترامپ دا تصمیم ونیوي، اما مسؤولانه غوښت چې ووځي، داسې نه چې بله کوم نتیجه نه د افغانستان ووځي. اما بایدن چې و که تاسو خبر یاست، حتما خبر یاست چې د کرزي په وخت کې په یو میلمستیا کې په ار کې یعنی د میز د سر پورته سو لاس پر میز ووایي چې مونږ ته پاکستان 50 واره تر افغانستان مهم دی او د دې سر مونږ اړ کې غواړي همیشه د پاکستان د ستو عینو کې مونږ ته کتل افغانستان ته. دغه د پاره و چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسؤلانه خپل قوای وایست چې دغه حالت سره چې افغانان مخالف دي دنیا مخامخ.
د چرشنو کې خغلی خلیل احمد نادم او چمګ سره خبرې وکړې.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د ساکل لمړنۍ واوري ورېدلې ده. د یو شمیر ولایتونو ځینو سدونکو ازادي راډیو ته ویل د واوري ورېدو ته خوښ دي ځکه په خبرې وچکالۍ به ورسره له منځه ولاړ شي او حاصلات به ورسره ډېر شي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د میزان یا تل میاشت چې د منی د موسم لمړنۍ میاشت بلل کېږي، په کې د کابل د غرونو څوکې واورو سپینې کړې دي. خدای یوازې د کابل ښار شاوخوا سیمې نه دي چې د سکال لمړنۍ واوره پکې شوې ده، بلکې د پلازمېنې پغمان د ولسوالۍ ترڅنګ د غزنی او میدان وردګو په ځینو ولسوالیو کې هم واوره ورېدلې ده. یو شمېر کسان ورته خوښ دي خو ځینې یې اندېښمن کړي دي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسېدونکی حسیب الله وایي چې تیر کال وچکالی سخت ځپلی و، ځکه سږنۍ واورې ته ډېر خوښ دی.
الحمدلله دلته واره ورې دلته پرنش په ټول خلک خوشاله دي الحمدلله، او راتلونکي کال ته خوشبینه دي چې ان شاء الله یو ښه کال به ولري او سالی به ان شاء الله حاصلات به ښه، او خلک ډیر خوشاله دي په دې خاطر چې تیرو کلونو کې مونږ د خوشحالۍ له وجې ډیره زیاته ضربه لیدلې وه.
خو یو شمېر کسان چې اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی اندېښمن دي چې ژمی له وخته مخکې راغی او د خپلو کورونو د تودولو لپاره څه نه لري. دغه بې وزله کورنۍ اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی لپاره ژمی د نوو سختیو پیل دی. د غزنی ولایت ناور ولسوالۍ کې چې تیره شپه پکې واوره ورېدلې، یو اوسېدونکی یې کریم مایار ازادي راډیو ته وویل.
تیرش په نا وخت از مجد ناور ولسوالی په اکثر ساحو کې واور ورې دلې ده چې متاسفانه از مجد ناور ولسوالی اکثر وګړي د به وخت واور ورې دو سره سم او د یخ موسم پر رسیدو سره د زیاتو اندیشنو او ستونزو سره مخ دي.
نو موړی د مرستندوی بنسټونو څخه د مرستو غوښتنه کوي. د همدې ولسوالی یو بل اوسیدونکی خیر محمد وایي چې
بله کو ولسوالی
د ناور ولسوالی د نور ولسوالی په پرتله ډیر یخه ده. ساحی ډیر لوړ دی، شمس الدین کوتل ډیر لوړ دی او لارې خامه ده. هر کال ډیره واوره کیږي چې له ښار او بازار سره زموږ د تګ را تګ لاره بندوي.
دغه موز مسلین تقاضا درم چې بخش کوتل شمس الدین خیلی توجه کنه.
د وردګو په چاک او یو شمیر نور ولسوالیو کې هم تیر شپه واوري شوی. د سیمه یو اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
نو د دوی ورځې د وردګو ولایت کې هم بارونونه دي، هم تیر شپه واوره شوې وه چې په باندې چاک او بیسودو د امیلداد ولسوالۍ کې واوره هم بعضې بعضې ځایو کې شوې ده. هم د وردګو خلک ورته خوشحاله دي، هم زیات اندېښنه لري چې اسمان توکي نه دي آماده کړي سپورې هغه کوم لرګی شاید چې آماده کوي، چون وضع اقتصادي ډېره خرابه ده، نشي کولی چې هغه آماده کړو تر اوسه پورې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري او چې ته رسېدلې ده. د دې تر څنګ د اقلیمي بدلون له امله سختو ورښتونو او شدیدو سیلابونو د بېوزلۍ ځپلو افغانانو ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي چې په وروستیو میاشتو کې پکې سخت ورښتونه وشول او سیلابونو ګڼو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د اکتوبر 8مه د افغانستان په 900 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پاوز د دې قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصر الله له وژل کېدو وروسته د دې ډلې دوی مهم قمندان نه دی چې وژل کېږي. جزئیات په راپور کې
د اسرائیل پوز په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر 8مه پر اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیل پوز نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤول سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده، د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرائیلو د پوز په بیان کې راغلی حسینی له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو په ویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو د پوز په خبره حسینی د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قمندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسینی وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قمندان وژلو خبر په داسې حال کې خبرېږي چې په غزه کې فلسطیني وسلوالو پر اسرائیلو څو توغندي ویشتلې دي. بلخوا اسرائیلو بیا په دې هیواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالې ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کېږي. بل پلا په واشنگټن کې ولسمشر جو بایډن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرائیلو د حماس د نوموړي کلیزې د برید په مناسبت برید خندلی خو ټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو او دوربند رامنځته کېدو غوښتونکي ده. له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په دغې جګړې کې تر اوسه له 240,000 ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90% اوسیدونکي بې ځایه شوي دي.
له خبرونو ورآخوا
په کونړ کې د کلیو بیرغونی او پراختیا ریاست مسؤلین مې په نړیوال سوالي کې د اسلامیک ریلیف موسسې د نږدې 10 میلیون افغانۍ په مالی همکاري سلور سیولس کورنوي ته د سکلو پاکي وب چمتو کوي. د دغه چارواکو په وینا د ولایت زیات کلی د سکلو پاکو بو تارتلري او د هڅه کوي چې د مرستندوی ادارو په مالی ملاتړ دغه ستونزې هواري کړي. نور تفصيل په راپور کې.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیرغونی ریاست چارواکي وایي د ختیځي او لری پرتی ولسوالۍ ناړې په دوه کلیو کې د نږدې 10 میلیون افغانۍ په مالی لګښت د پاکو اوبو رسولو دوه پروژو باندې کار پیل کړ. د دوی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په فقیر آباد او شګه کې له 400 زیاتو کورنیو ته د څښلو پاکې او صحي اوبه چمتو شي. د دغه ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب د پروژو د چارو پیل کېدو پر مهال وویل
کونړ کې داسې ځای نشته چې د پاکو اوبو ته ضرورت نشته، ځکه چې دا څلویښت کاله ځپل شوی دی او دا ټول په دې درې کال کې کیږم نه، خو ان شاء الله ولازم
منګه زیات کوشش پدې کړي چې خلکو ته پاکي او صحیح به ورسو.
د اسلامیک ریلیف مؤسسه ولایتي مسول هجرت الله لطیفی وای په بهرنی وهبادونو کې د میشتو افغانانو او نورو خیرخوا وګړو په مالی مرسته په افغانستان کې خلکو ته د ژوند اسانتیاوي برابروي. هغه په ناړی کې د سخلو پاکو بو د چمتو کولو د دوه نوو پیل شو پروژو په اړه وویل
اسلامیک ریلیف د نړیوال مؤسسه په واسطه باندې د ناړی په ولسوالۍ په دوه کلو کې دوه د اوبو شبکې جوړیږي. د دې دوه شبکو مالی لګښت به څه کم 10 میلیون افغانۍ او د دې دوه شبکو څخه په دوه کلو کې 411 کورنۍ مستفیده کیږي.
د خاغلی لطیفی په خبره لدی وړاندې د سرکانو ولسوالۍ کې د 10.5 میلیون افغانۍ په لګښت هم له شپږو سو زیاتو کورنیو ته د څښلو اوبو چمتو کولو په نیت د دوه ژورو څاګان ویستلو او پیپونو غځولو چارې پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې له کلونو انتظار او ستونزو ګاللو وروسته یې د څښلو اوبو غم خوړل کیږي. د دوی په وینا پخوا به یې د کلیو په شاوخوا کې چینی موجودې وي او دوی په اسانه ترې اوبه راوړلې، خو د تیرو څو کالو وچکالۍ هغه ټولې وچې کړي او دوی اړ دي چې د سیند او خړونو ناپاک اوبه وڅخي. محب الله او ګلاغا ازادي راډیو ته وویل د ناړی ولسوالۍ په فقیر آباد او شګی کلیو کې 411 کورنیو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو پر دو پروژو په داسې حال کې کارونه پیل کیږي چې د تیرو کلونو وچکالۍ لامل په ډیرې ځایونو کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
مکتب ته تللو هرته دا ورځې به ورته شمارلې چې خدای دا ورځې دې هېڅ نه تېرېږي په مونږ باندې. همدغه وخت بیا هم سمڅه بعد موسو تله
تر پنځله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مې هېڅ مې نه دي خراب کړی. ما سم ساتلي
زما د سده کې زما په چلو شغل وزاړم اما هیڅ موخې نه پیدا کیږي. دا ډېر ماته ځورونکی ده.
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله د ازادي رادیو په هيله پادکاست کې
کندهار اوسیدونکو د تیلو د کیفیت د خرابوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې رانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه واده ګاونډي ودونه ته قاچاق کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه ودونه اچوي چې ایرانی تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لزګونه ټانکر تیل چې بې کیفیته بلل شي و بیرته ایران ته مسترد کړي دي. نور تفصیل پر راپور کې.
د کندهار اوسیدونکو په ځانګړي ډول موټر چلوونکو له ورډي مدیرایي سي له بې کیفیت او خراب تیلو شکایت کوي. دوی وايي د خراب تیلو لامل وسایتو ته جدي تخنیکی زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابيږي. شمس د کندهار یو سیدونکو وای خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشينونو ته زیان رسوي بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پله و هم د وسایتو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوی موټرسکلان یا شم موټران روان کړی پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل کله چې مستری ته وارول راغه مستورور تر لزر 15000 شپږ زرم داس ډیر نور پیسو پر وایشي پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو دا ده چې د تیل کیفیت ته پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نور ماستندر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمتوګه وڅیړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کړ د خراب سیوی د مستریانو ته چې اکثره وخت واسه د څه په سیوی دی تیل خراب دی. نو د دولت څه مغوښتنه دغه د چې دغه یو اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي پر لوی سر باندې ستنه وسله د تیلو چې د څنګه تیل د څنګه راځي څنګه زی.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وایي هر ورځ یو ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایتو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزې خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزې پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدل کړي.
او تاکي دوه موټر درې موټر دغه تیل داسې راځي خراب یا پاسنګان باندې ماشینان خراب کړي نور نو کې سړی کړی د دې چې مقصد د تیلو سړی راوړس کی.
د بی کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایتو احتراق سیستم په سمتوګه کار کولو ته پرېږدي چې لعمله وسایت زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شهر او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په یو محیط کې زیات سی یو ته موږ تاسو ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي زیاتو ناروغي سبب سی چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامسته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغي رامسته کی او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامسته کی.
او مغشتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نور ماستندر ادارې نظر واخلو خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې د چې ایرانی چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل دغه هیواد گاونډوي هیوادونو ته قاچا کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي و چې ایرانی تیل ورته قاچا کیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایرانی تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیت بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم ورته خلایم د ننګرهار ولادت شیرزاد ولسوالین تاسو سره تماس کوم ورور دغه د ماجرو په حساب باندې یو لند پیغام درته پرګدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چاته میشته وتل دي چا یو کال وتل لا ټول لاړ د خواري غریبۍ ته زغپلم لاړم به د مانه وسو ډالر واخست او زیرا ولې غلم تقریبا د شیو چې څلورنیم میشته یا څه کم 15 میشته مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ور افغانان ته دي او کله د بارا کې څه پروګرام جوړو یا چاته تاسو دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبید نه دي شکایت چتورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دي اته فامیلونه پکې بنديان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه برکه دغه موږ شکایت خلکو ته ورسې ورو زه خپل ته و ما ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بنديان دي وروره دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري وروره او دې څه غم خوري.
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو تر لاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غا تلویزیون خبرونه کومي کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبان هغه بیان ازادي حصه یا سانسور کړی دي نو به پرې اوازادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولی. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبریالانو خپل سری ډول نیول او وخل او ټکول او محدودونه پرې وضع کول او زندان ته اچول، دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیری او ګزار دی چې اوس خبریالان مخامخ دي. له دې سره به ډېری رسنۍ وتړل شي او ډېر رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زمون پختو خبرې مجله دلته پای ته رسیږي، خو دری خبرې مجله زموږ همکاره فرشته نگاه تاسو ته وړاندې کوي. فرشته جانې سلامونه.